بعد از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
بله ډیر زیات مننه احمد شکفر احمدی دوستانو د یو سات خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې په داسې حال کې چې د بروکسل کانفرنس په درشل کې ده د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف به پر دې کانفرنس کوم اغیز ونه لري. دا هم اوري چې پاکستان وایي د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې څخه هرکلی کوي او پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې پروسه د سیمې په ګټه ده. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان په اړه د بروکسل د نړیوال کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د ملاتړ د دوام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما پر روشنایي غورځنګ غږ وکړ چې خپل پلان شوي مظاهرې وسندوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني او د امنیت شورا پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د ملاتړ د دوام خبر ورکوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک څانګې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د نړیوال بانک د مرستیال مشر کایل پیټرس له قوله لیکلي چې وایي نړیوال بانک په دې حساسو شیبو کې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی او د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د نړیوال بانک بیان زیاتوي چې د نړیوال بانک ګروپ د کاسا زر په نوم له منځني اسیا څخه جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد له پروژې سره 3.5 میلیون ډالرو بلا عوض مرسته منظور کړې ده. بیان د ښاغلي پیټرس له قوله زیاتوي چې نړیوال بانک په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او د بروکسل کانفرنس ته د تیاریو ستاینه کوي. خو ښاغلي پیټرس ټینګار کوي چې د افغانستان دولت د بروکسل له کانفرنس مخکې وروسته د اساسي پالیسیو په برخه کې د اصلاحاتو تدبیق ته باید ژمن وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما پر روشنایي غورځنګ غږ وکړ چې خپلې پلان شوې مظاهرې وځنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. یونما د روشنایي غورځنګ د استازو د ملي شورا د غړو مدني فعالانو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشر په ګډون پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې بحث وکړ. په دې بحث کې د کابل په دې مازنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ لخوا په جوړ شوي لاریون کې د چاودنې په اړه چې داعش ډلې مسؤلیت ومنه بحث شو. په دې چاودنه کې 15 کسان مړو، شاوخوا 400 ټاپیان شول. یونما له غونډې وروسته په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې چې د یونما مرستیالې پر نیلاکار دیل هم پکې ګډون کړی و د دې مزنګ د چاودنې په اړه د یونما د څېړنو نتایج له ګډون کوونکو سره شریک شول. بیان زیاتوي یونما به د دې حملې په اړه ډېر ژر خپل رپورټ خپور کړي. په بیان کې ویل شوي چې یونما د حکومت او روشنایي غورځنګ ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له بنگلاديش سره د سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه د 2 منډو په توپیر بایلوده. بنگلاديشي لوبغاړو چې لومړی یې بیټنګ وکړ په 500 اوورونو کې 215 منډې جوړې کړې او افغان لوبغاړو که څه هم ښه لوبه وکړه خو د 226 منډو هدف ته ونشو رسېدای او په 500 اوورونو کې 258 منډې جوړې کړې. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت تور ولګو چې په حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد له بېساري تشدد څخه کار اخیستی دی. امریکا، برطانیه او فرانسې په سوریه کې د وروستۍ تشدد د پراخېدو له کبله د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیا تورنه کړه چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویل
We have convened the Security Council today because the Russian Federation and the Assad regime
دا وی موږ د امنیت شورا غونډه سره کراو بلل چې روسي او د بشار اسد رژیم د حلب ښار په ختیځ کې د 215000 ملکی وګړو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړی دي. دا برطانی سفیر ویل د روسیې د اقداماتو له کبله د سوریې جګړه او د دې هیواد د خلکو درد او مصیبت دوامدار شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل چې په سوریه کې اوربند د وسلوالو پوزیشن د هغو ډلو لخوا سبوتاژ شوی دی چې واشنگټن یې ملاتړ کوي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړ. بان کیمون ویل دی او د ملګرو ملتونو سازمان به د یونانی قبرس له ولسمشر نیکوس اناستاسیادس او د جلا شوي ترکی قبرس له مشر مصطفی اکنجی سره مرسته وکړي چې د یوې لسیزې اختلافونه حل کړي. ښاغلی بان کیمون چې پرون یې له دواړو مشرانو سره ولیدل، له دواړو مشرانو وغوښتل چې په خپلو کې د یو تړون د لاسلیک لپاره تر وسې وسې هڅه وکړي. قبرس وروسته له هغې په یونانی او ترکی برخو وشل شو چې په 1940 کال کې له یوې کودتا وروسته د ترکیې لخوا اشغال شو. د دې کودتا هدف له یونان سره د قبرس یوځای کول و. د هنګری پولیس د هغه کس په لټه کې دي چې په مرکز بوداپست کې په کور جوړ شوی بم ځای پر ځای کړی و. په بوداپست کې د شنبې ورځې یوې چاودنې دوه پولیس چې پلی ګزمای کول ټپیان کړل. پولیس وویل دوی د یو مشکوک کس په لټه کې دي چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري او شاوخوا 180 سانتي متره لوړ دی. د دې مشکوک کس په اړه د معلوماتو په بدل کې $10,000 جایزه هم اعلان شوې ده. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د روانې اونۍ په سر کې په بوداپست کې د چاودنې انګېزه څه وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف په بروکسل پراتون کې غونډه کوم اغیز ونه کړی.
د ملي والي حکومت ټول د افغان د ټول اتحاد او یوال سره د کانفرنس کې د افغانستان نمائندګي
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندانونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه څرګندوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې او د غراس 19 پروګرام د ورکوشو عزیزانو لټون اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د بروکسل د کانفرنس لپاره تیاری په بشپړېدو دی، اجرایي ریاست وایي د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه به د دې کانفرنس پر بهیر اغیز ونه کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره د ملي وحدت د حکومت مشرانو لا دمخه له نړیوالې ټولنې سره بحثونه کړي دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
اجرائیه ریاست وی د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د خپلمنځي اختلافونو مسله به د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو پر ژمنو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د بروکسل له کانفرنس څخه ډیره موده مخکې له مرستندویانو سره په دې اړه خبرې کړي.
د هیواد داخلي سیاستونه او په ځینو مسایلو باندې د نظر توفیر د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان په موقف یا په ټوله کې په دې کانفرنس باندې منفي تاثیر کوي. د ملي والي حکومت ټول د افغان دولت پر اتحاد او یووالي سره په دې کانفرنس کې د افغانستان نمائندګي کوي.
په حکومت کې دننه ثبات، ښه حکومتولي او له فساد سره مبارزه هغه معیارونه دي چې نړیوالو تل له افغانستان سره د مرستو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې کړي. هغه مهال چې اجرائیه رئیس عبدالله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف مسله را برسېره کړه، دا اندېښنې هم په زیاتېدو شوې چې مرستندوی هیوادونه په حکومت کې دننه د بې ثباتۍ له کبله ښایي له افغانستان سره په خلاص لاس مرستو ته زړه ښه نه کړي. خو ښاغلی فیصل دا اندېښنې بې ځایه بولي.
افغانستان حکومت کانفرنس کې کریکټ مخ کې ټول هغه مسایل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره وښتري تقریبا تکمیل کړی دي. بل د نړیوال تعهد یا د داخلي ستونزو په اړه د نړیوال سره بحثونه دا یوازې د کانفرنس په درشل کې نه وي. موږ په دې مسله باندې مخکې کار کړی دی. هر هم چې له افغانستان سره د ژمنه کېږي یا هغه تعهد چې نړیوال به له افغانستان سره بیا کوي پر دې باندې له میاشتې میاشتې راهیسې کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د راتلونکو اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د اکتوبر د میاشتې په څلورمه او پنځمه نیټه جوړیږي. په پام کې ده په دې کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د دې کانفرنس ګډونوال به د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراءاتو پوښتنه به ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوال مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
د احمد تکل په راپور کې مو وریدل چې د بروکسل د کانفرنس لپاره د تیاریو په درشل کې اجرایی ریاست وایي چې د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه او د نظر اختلاف به د دې کانفرنس پر بهیر اغیز ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنس د سولې له موافقې هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا پرون ویل چې په افغانستان کې سوله د افغانستان د خلکو حق دی او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمو په ځانګړي ډول د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه پیښور زموږ د همکار رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی. په افغانستان کې سوله او ثبات د افغانانو حق بلل او ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د کوششونو او بیا په خلنې ننګه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د یکشمې پرس په دې اړه په خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څو ورځې مخکې په کابل کې لاسلیک شو. د دواړو افغان لورو ترمنځ د سولې تړون تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د حزب اسلامي مرکزیانو او همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو ترمنځ له تېرو څو میاشتو راهیسې پر دغه تړون خبرې اترې روانې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه بللی دی. د یاد وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه د دې وزارت د یاد نفیس ذکریا په حواله لیکلي په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان په ګټه دی. نو له همدې امله پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی. کله یوې خوا د پاکستان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په دې لړ کې مرسته ته ژمن دی، خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار برابره کړه او دواړو غاړو اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره ولیده او د دې لړۍ د جاري ساتلو ژمنه یې وکړه، خو د دغه لیدونو کتنو لړۍ تر هغې وروسته په ټپه ودرېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او د نوي مشرتابه تر ټاکلو وروسته په کابل کې ترهګریز بریدونه ډېر شوه. که څه هم بیا وروسته د تېر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا ځل کانفرنس کې افغانستان کې سولې او ثبات لپاره د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یو سر ورخیزه کوارډینیشن کمیټه جوړه شوه او په اسلام آباد او کابل کې څو غونډې وکړې. خو له تېرې مودې راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تعلقاتو د خړپړتیا له امله د دغه سر ورخیزه کوارډینیشن کمیټې او د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونونیس پروګرام مهراوي. نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات او رسپانې لوستدي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
افغان کډوال له لسیزو را په دې خوا په پاکستان کې میشت شوی او اوس ورته امر شوی چې له دې هیواده ووځي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ د مطلب په پیل کې د سید حمید په نوم دی یو افغان چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې رالوی شوی او اوس یې وننوي او د کبابي رستورانت لري ژوند ته کتنه کړې او لیکي حمید لا پیدا شوی نه و چې مور او پلار یې له خپل جګړه ځپلې هېواد څخه پاکستان ته کډه شوي وو. دی دلته په اسلام آباد کې رالوی شو، انګریزي ژبه زده کړه، واده یې وکړ، خپل زامن یې رالوی کړل او خپل ننوي او کبابي یې جوړ کړ چې شل کارکوونکي لري او هر ماښام له میلمنو او مشتریانو ډک وي. خو د ورځپاڼې په وینا په وطن پسې د خفګان هم دلته ختمیږي او د راتلونکي په اړه د اندېښنه په اسانۍ د درک وړ هم ده. په تېر یو کال کې د پاکستاني چارواکو د فشارونو له امله له 2.5 لک زیات افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل بېرته بې وزلي او ناکراره هېواد ته ستانه شوي دي. اوس 1.5 میلیون هغو کډوالو ته چې له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې میشت دي او د کډوالو په توګه راجستر دي، شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی چې دوی دې هم بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. حمید واشنگتن پوسټ ته ویلي چې تر اوسه چا نه دي ځورولي، خو له هر یو سره اندېښنه ده چې څه به کېږي. حمید وای دلته موږ خوشحاله یو او مشغول یو که بیرته وطن ته ولاړ شو د کار لپاره هیڅ څه نه لرو چې ترسره یې کړو او نه به هم هیڅوک راته هرکلی ووایي، یوازې طالبان او داعش به وي او موږ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه پاکستان چې له لسیزو راهیسې د افغانانو لپاره نږدې دروازه وه، په میلیونونو هغو افغانانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه چې په افغانستان کې د پرله پسې جګړو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ کړی شوي وو. یو وخت په دې هېواد کې د میشتو افغان کډوالو شمېر 5 میلیونو ته رسېده. واشنگتن پوسټ وړاندې په دې اړه چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته د دغو کډوالو د تلو بهیر ولې ګړندی شوی، د ځینو پیښو او لاملونو یادونه کوي او د مطلب په پای کې د نورو لانجو تر څنګ د تورخم په پوله د وروستي راپورته شوي کړکېچ په تړاو له افغانانو سره د هغو د قربانو د سلوک د بدلېدو په اړه د افغان کډوالو بابر خان او د هغه د ورور حسن چې د زړو وسپنو په یوه پلورنځي کې چې خاوند یو پاکستانی دی پانګونه کړې لنډې خبرې راخیستې دي. بابر خان وای $2000 دلته بند یا وسناد هم لري، خو اوس یو روپی هم نه ورکوي. دا د ټوله سرمایه ده او دی په دې هم نه پوهیږي چې څه غلطي یې کړې ده. د هغه مشر ورور حسن بیا ویلي چې مخکې خلکو دلته ښه چلند راسره کاوه، خو اوس دوی په دې پوه دي چې موږ باید ووزو او موږ غولوي. دی وایي موږ د پسونو هغې رمې ته پاتې کیږو چې خاوند مو 15 کاله ساتلی وو او ناڅاپي غواړي له شرم ځان خلاص کړي او سیند ته موټیل وهي. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځواکونو له لوري د ترسره شوو سرغړونو د ادعا او څېړنې ته پام اړولی چې د برتانیا د وخت صدر اعظم ټونی بلر وایي دغه څېړنه له اوله باید پیل شوې نه وای. د برتانیا د کارګر ګوند مشر جرمی کوربین هغه غوښتنه چې دغه څېړنه د پای ته ورسول شي رد کړه. ورځپاڼه د هغه په وینا لیکي چې ویلي دي دای دا مني چې سرتیرو په ډیرو ناوړه شرایطو کې خدمت کاوه، خو د دغو سرغړونو په اړه لانجمنه څېړنه باید مخته یوړل شي. تونی بلر چې سرتیری افغانستان او عراق ته استولی و سنډي ټلګراف ته ویلي چې دغه څېړنه باید له اوله پیل شوې نه وای او زیاتوي په دواړو هیوادونو کې زموږ ځواکونو فوق العاده خدمات ترسره کړي او دغه ډول څېړنه د دوی کارونه سختوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندانونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه کوي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې د شکنجې د مخنیوي له الحاقیه هوکړې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته ژمن دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې هیواد په زندانونو کې د شکنجه او سورونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې شکنجه د یو غیر انساني عمل په توګه باید ودرول شي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل سره له دې چې په افغانستان کې د سورونو او شکنجو په پیښو کې کمواله راغله، خو وایي چې دوام یې د بشري حقوقو په وړاندې لا هم یوه ننګونه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت شکنجه
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې سره لدې چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو د پیښو ګراف ښکته راغلی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې چې د کورنیو چارو وزارت تر څار لاندې دي امنیتي او قضایي ارګانونو ځینې پیښې ثبت کړي دي او موږ په دې برخه کې اندېښنه لرو. زموږ وړاندیز افغان حکومت ته دا دی چې د شکنجې د مخنیوي الحاقي پروتوکول سره یو ځای کړی.
اغلی سمر زیاته کړه چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ تورن کس د شکنجو زورونو له امله تر قانوني سړنو لاندې نه دی نیول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر ویل چې اوس مهال نږدې 1500 کسان په زندانونو کې بندیان دي چې د یو شمیر نورو ستونزو ترڅنګ هغوی ته د مدافع وکیل نشتوالی او کمواله اندېښنې راپارولې دي. د بندیانو لپاره د مناسب ځای نشتوالی، د روغتیایي اسانتیاو کمواله او د حرفه‌ای زده کړو نشتوالی په زندانونو کې هغه موارد دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د زندانیانو د ستونزو په توګه یادوي. په ځینو راپورونو کې چې مخکې خپره شوي، د افغانستان په زندانونو کې ناوړه چلند، وهل ټکول، د مرګ تهدیدونه او جنسي تیری د زورونو او شکنجو په توګه یادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دي او د بندیانو د شکنجې او زورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
وزارت داخله متحد به مراعات قوانین بشری در مواقف افغانستان در زندانها
د کورنی چارو وزارت په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بشري حقونو ټول قوانین رعایت ته ژمن دي. کومې لیدنې کتنې چې موږ په دې وروستیو کې له زندانونو څخه کړي، له نیکه مرغه موږ د زندانونو په برخه کې د شکنجې کومه بېلګه نه لرو.
ښاغلي دانش زیاته کړه که چیرې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په زندانونو کې د زورونې او شکنجو په اړه اسناد لري، نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو په اړه لازم اجراءات وشي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د زندانیانو د زورونې، شکنجې او لاغوی سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنې ښودل کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د بد چلند او د هغوی د شکنجه کولو په هکله په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه شوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غک له ازادي راډیو اورئ. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ نشتون د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عمده چیلنج بولي. د وزارت د چارواکو د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې ویل، که څه هم افغانستان په دې برخه کې لاسته راوړنې لري خو د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پاکستانه پرته چې په غونډه کې ګډون نه وکړی، ټولو یو ځل بیا له افغان حکومت سره په دې برخه کې د خپلو همکاریو ژمنه تازه کړه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق د کموالي خبره کوي، خو د سیمې هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق له زیاتوالي او په خپلو هیوادونو کې د روږدو کسانو له ډېروالي څخه په اندېښنه کې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت اعظمي د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له ننګونو سره مخ دي.
وضعیت کنونی نگران کننده
است. اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ده. د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره له زیاتو ستونزو لکه ناامني، د بودیجې کموالی، د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون، د کاري ظرفیتونو ټیټوالی، د مخدره موادو پر ضد د پولیسو د تجهیزاتو نشتوالی او د مجهزو روغتونونو د نشتون له کموالي سره مخ یو. د اغلی عظیمی په وینا، که څه هم افغان حکومت په 2015 میلادي کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ و، خو بیا هم توانېدلی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې 15 او تولید او قاچاق کې 40% کموالی راولي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د 15 اړخیزې غونډې ګډونوال روسیا، افغانستان، ایران او تاجکستان هیوادونو په سیمه کې له مخدره موادو سره پر پراخې دوامدارې همکارۍ او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په اړه د معلوماتو په تبادلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي چې په سیمه کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د تروریزم د تمویل وسیله ده چې د مخنیوي لپاره یې باید په ګډه کار وسي.
ورځنیو واقعیتونو په نظر کې نیولو سره دا اجابه وي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له درکه لاسته راغلي مالي بهیرونه په ځانګړې توګه چې د تروریزم د تمویل سبب کیږي باید وتړل شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د تازه معلوماتو په اساس په نړۍ کې په ځانګړې توګه په اروپا او امریکا کې د مخدره موادو مصرف مخ په ډېرېدو دی. لدی ټولو ننګونو سره د ایران د کورنۍ چارو په وزارت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال اسد الله هدی نژاد ټینګار کوي چې لدی پدیدې سره د مبارزې لپاره باید همغږي رامنځته شي.
این هوشدارها حاکی از آن است که منطقه
دا خبردارای د دې سرګندوی کوي چې د پنځارخیزو خواو سیمه ایز جغرافیا لبیرا بلارخونو لامل تر ګواخ لاندې ده. دغه ګواخونه نه یوازې د پنځارخیزو همکاریو د دوام یادونه کوي، بلکې نورو پراخو همکاریو ته هم مرتي علي دل کیږي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه پنځه اړخیزه غونډه کې پاکستان ګډون نه وکړي. د تاجکستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې څنګه وای چې په هیواد کې د مخدره موادو مصرف د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی چې د اندېښنې وړ خبره ده.
موضوع منګ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رای آزادی رادیو په منځنۍ څپې 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د پراخیدونکي تشدد په اړه بحث وکړ. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریه حکومت په حلب ښار کې د ملکی وګړو پر ضد د تشدد څخه په کار اخستلو تورن کړ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې روسیا او د بشار اسد حکومت د سولې پر ځای جګړه کوي. خو د روسیې سفیر هغه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي په سوریه کې د روان تاوتریخوالي مسؤلې وبللې. احمد تکل پر رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند لماتې دورسته د تشدد د زیاتیدو په اړه بحث وکړ. د غونډې په پیل کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د میستورا د سوریه پر حکومت تور ولګاو چې په حلب ښار کې د ملکی وګړو پر ضد له بیساري تشدد څخه کار اخلي. د میستورا وویل چې په حلب ښار کې روانه اونۍ خورا خونړۍ وه.
The past week has been one of the worst ones.
تیرونه د سوریه په ورانون کې شپک کلنه جګړه کې لخورا خونړې او اونې ځخوه. امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې د ورستی تشدد د پراخیدو لپاره د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیا تورنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل روسیا او ولسمشر اسد د سولې د ملاتړ پر ځای جګړه کوي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ماتیو ریکرافت وویل د روسیې د اقداماتو لپاره د سوریه جګړه او د دې هیواد د خلکو درد او مصیبت دوامداره شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې په سوریه کې د سولې راوستل اوس تقریبا ناممکن کار دی، ځکه د نوموړي په وینا اوربند د وسلوال اپوزیسیون د هغو ډلو لخوا سبوتاژ شوی دی چې واشنگتن یې ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د پوځ الوتکو پرون په کلابند ښار حلب کې درنې بمباری وکړې. د راپورونو له مخې د حلب ښار په ختیځ کې په دې هوایي حملو کې د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی، د حلب په ختیځ کې د حکومتي الوتکو په بمباریو کې د درویشتو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ټولنه وای له پنځشنبه ورځې رئیس د حلب په ختیځ کې د سوریې او روسیې د پوځي الوتکو په بمباریو کې لکتر لګ 115 کسان چې ډیرای ملکی وګړي دي وژل شوی دي. د سوریې دولتي ځواکونو ژمنه کړې چې د سیمه بالا وسلوالو مخالفینو څخه پاکوي. په سوریه کې د جګړو د تودېدو خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې د امریکا او روسیې په منځګړتوب په حلب ښار کې ټینګ شوی اوربند تیرونی مات شو.
وامریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت نړیوال شورا پرون د سوریې د روان تاوتریخوالي د زیاتیدو په اړه بحث وکړ. امریکا او متحدانو پر روسیې تور پورې کړ چې په سوریه کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. خود روسیې استازي ویلي چې هغه ډلې په سوریه کې جګړې ته لمن وهي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي، او دغه راز تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ادرس ازادي رادیو ډاٹ کام زمونږ خپرونې، زمونږ خبرونه او د سیمې او افغانستان په اړه په زړه پورې مطالب هم ولولئ او هم یې په مستقیمه توګه واورئ. اتنیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د خپل ماتړ پر دوام ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر روشنی غورځنګ غږ کړی چې خپل پلان شوی مظاهرې وځنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له بنګلادیش سره د سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د 2 منډو په توپیر بایلوده. امنیت شورا پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د هنګري پولیس د هغه کس په لټه کې دي چې ګمان کېږي د شنبه په ورځ یې په پایتخت بوداپست کې چاودنه کړې ده. او د ملګرو ملتونو سرمشي بان کی مون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو ملاتړ اعلان کړ. وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم خپرېږي. تېر ورځ مازیګر د پکتیا په مرستیال والی عبدالولي صحی د دې ولایت په احمدخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جانخیل ولسوالۍ څخه چې څه وخت وړاندې سقوط کړی او له مل پلاوي سره ګردېز ته روان و. خو له پېښې روغ وتلی دی. دا چې جانخیلو ته د نوموړی د کوم پلان له مخې ورغلی او په لار کې د جګړې حال څه و، زموږ همکار داود تپان د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل سره خبرې کړې دي.
اتل صاحب، دغه د تېرې ورځې د پېښې په اړه راته ووایي. پېښه څنګه او په کوم ځای کې رامنځته شوه؟
د پکتیا مرستیال والی ښاغلی عبدالولي شهید جانخیل ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې غوښتل چې حکومتداري فعاله کړي په ولسوالۍ کې او د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوده. نور امنیتي چارواکي هم ورسره و. د بیرته راستنېدو پر مهال د احمدخیل ولسوالۍ د نوزي او مشکې په سیمه کې د وسلوال او طالبانو له کمین سره مخ شو. تقریبا د جګړې یو نیم سات دوام وکړ. یو د ملي پولیس او همدار از دوه د ملي اردو سرتیری په دې جګړه کې ټپن شوی دي او دوه را دي وسایت تخریب شوی. ممکن وسلوال او طالبانو ته ډېر مرګوب لوختي خو تر اوسه د دقیق معلومات
تاسو ول سي د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح غوښتل په جانخیل ولسوالۍ کې وروسته له هغې جګړې سي میاشت وړاندې په جانخیلو کې پېښ شوی او سکوت یې کړی و. د ولسوالۍ د ځینو تعمیرونو بنسټ ډبره کېږدي او حکومتداري فعاله کړي. نورې څه پلانونه لرل؟
دغلته د سیمې هغه بې ځای شوي خلک د دوی سره خبرې کړي دي. دوی دپاره د مرستو راټولولو همداراز دغلته د عامرو د روغتیا په برخه کې خلکو ته د اسانتیاو برابرول، ګرځند کلینیک ورسره تللی و، همداراز د پوهنې په برخه کې او نورې ځینې نور رغنیزې پروژې دلته غوښتل چې دلته د خلکو دپاره پیل شي. دغه مراسم ټول تر سره شوي وو. په ولسوالۍ کې د بنسټ ډبرې ښودل شوي وه، په ودانۍ باندې کار شروع شوی او کله چې بیرته راستنېږي نو دغه کمین سره مخ شوي دي.
څومره پیسو د لګښت په اندازه به جوړېږي؟
دستي خو یوازې یو څو خونې جوړېږي. دغه ځکه هلته بېخي ودانۍ نه لري ولسوالۍ، یوازې یو څو خونې جوړېږي. په اساسي ډول به د دې لپاره اوس دلته پلانینګ روان دی، کار وکېږي. خو سملاسي دغلته هېڅ د اوسېدو دپاره خونې نه وي. ځینې اوسپنیزې خونې یا کنټینرونه هلته انتقال شوي دي او په لومړي سر کې هڅه دا کېږي چې دغلته یو څو د اداري خونې جوړې شي. نو د دغې ودانۍ دپاره د بنسټ ډبره کېښودل شوه. ممکن بیا په لویه کچه باندې وروسته د دې وزانی فرغونه باندې کار شروع شي.
د روسي پښتنې په توګه راته وایي د جانخیل ولسوالۍ لپاره ویل کېږي ستاسو نوی ولسوال معرفي کړی دی، او دا م راته وایي چې اوس د جانخیل وضعیت څنګه ده، او په خپل معاون چې عبدالولي صحیح چې د پېښې نه وروسته وضعیت د ده څنګه ده؟
دغلته په جانخیل ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته وضعیت اوس بېخي عادي حالت ته راګرځېدلی دی. ولسوالۍ په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، او کافي امنیتي ځواکونه دغلته وجود لري. وړم ورځ هم دغلته بېپیلوټ الوتکې برید وکړ، او په دې برید کې د حقاني شبکې یو قومندان چې د موسی په نامه شهرت لره، خپل نوم یې نصرت و، دی پکې وژل شوی سره د دولس ملګرو. نو دغلته عملیات هم تصفیوي او شانیز عملیات روان دي، هم د هوایي ځواکونو لخوا د ترافیک وو لخوا وایي بریدونه کېږي، او ځمکني چانیز عملیات هم روان دي. دې تر څنګ دغلته ښاغلي عبدالولي صحیح چې د ولایت مرستیال د غوښتل او ولسوال معرفي کې ولسوال د سیمې خلکو ته وروپېژند، نوی ولسوال د په دنده باندې پیل وکړ، شریف سرحدي نومېږي. نو بیا چې کله بېرته راستنېږي، ما یادونه وکړه چې دی د وسلوالو په برید کې لویږي، خو دته نورو ورسره مل غمنتي مسؤلین چې دي، یا نور یا ځینې ولسوالان ورسره دي، یا نور رئیسان ورسره دي، دوی ته پکې زیان نه دی وخته، او دوی رک روغ دي.
دا پکتیا په مرستیال ولی عبدالولی صحیح باندې د تیر ورځ د حمله چې نوموړی ترې روغ وتی دی، په اړه مو د پکتیا د والی د ویان نقیب اتل څرګندونې واورېدې.
خبریاست د ګوګل او فیسبوک ترڅنګ AT&T کمپنۍ هم د نړۍ ګوټ ګوټ ته د غښتلي انټرنیټ د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. په دې شیوه کې د برېښنا د ستنو او ځانګړو ریلیګانو په وسیله چټک ګیګا بایټي انټرنیټ بېلابېلو سیمو ته په بي سیم یا وایرلس ډول لېږل کېدای شي. دا نوې پروژه چې ایر ګیګ نومیږي، حاضردمه د ازمیش په پړاو کې ده، او د AT&T کمپنۍ تر اوسه پورې د دې پروژې د پیلولو دقیقه نیټه لا اعلان کړې نه ده، خو ګمان کېږي چې دا سیستم به لومړی په کلیوالي سیمو کې وازمویل شي. ایرګیک پروژه انتنونه د برېښنا له مزو سره نښلوي، او د ملي متري څپې له یوې فریکوینسۍ بېلابېلو کمپیوټرونو او موبایلونو ته د ګیګابایټي انټرنیټ د خپرولو لپاره کار اخلي. AT&T کمپنۍ ویلي چې ایرګیک به تر اوسني ستاندارد بي سیم یا وایرلس انټرنیټ څو برابره ارزانه وي. فیسبوک یو کال پخوا اعلان کړی و چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره به له بي پیلوټ الوتکو کار واخلي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنه. زه امان الله امیرزایم، او دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي، او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورکوښو عزیزانو په اړه چې پیدا شوي دي معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ریبیا وایم 0000243 1-800-223-4-3-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042-02-21-1-2-1-5 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو تر رسیدلي دي او اوریدونکو د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات موږ ته رالېږلي دي. شروع به له هغې یو تلیفوني پیغام وکړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د داد محمد د هلمند له باباجي نه رالېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د ګل خان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
وزه هلمند ولایت تلاداری د ولسوالۍ د بابا جی څخه خبره کوم. زما نوم داد محمد دی. زموږ سره یو نفر د درې ورځې کېږي چې سره دی. دی اصلي ځان د غزنی ولایت د عزیبند د ولسوالۍ معرفي کوي چې اصلي نوم یې ګلخان نصرالله دی او د جن محمد لمسی دی. که هر چا کوي دی یا دوست دی، موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي، د تلیفون شماره ووایم: 0-4-2-1-2-4-6-9 شماره یو ځل بیا تکراروم: 0-4-2-1-2-4-6-9 د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د باباجي سیمه. دی اصلي ځان ګل خان باندې
تلیفونی پیغام مو واورید. بل تلیفونی پیغام چې مونږ قرار رسیدلی دی، حکمت الله هجران له غزنی را لېږلی دی. دی وایي چې د محمد سلیم کوم چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی نه. یو نفر په نامه چې د محمد سلیم ده او دین د میدان دی ولایت او خپل میدان دی میدان دا او ځوانه کاله تقریبا نمبر به دا او ویش ته تست کاله یې نو کدی هرڅه چې پیژنې یا په خپل باندې معلومات ورن دی مهرباني له مخې پلان د شماره دی اړیکه ونیسي. د تلیفون شماره د 0-3-3-5-3-9-1 دا نفر چې دا د زموږ سره ولو بس هر څه کې معلومات غواړم د مهربانۍ له مخې ونه شمه لري کوم. السلام علیکم.
په دې هیله چې د محمد سلیم کورنۍ د ګران ورور محترم حکمت الله ایزران ته تلیفون وکړي او خپل ورک شوی عزیز له دوی څخه تسلیم شي. بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور محترم قاری سید احمد له لشکرګاه نه موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې په لشکرګاه کې یو شخص په نامه د حیات الله ده او دی د دغه شخص په اړه معلومات لري. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه ساري سید احمد د مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام پرېږدم. موږ تقریبا 6 کاله مخکې د حیات الله په نامه یو سړی لیدلی دی چې اوس هم تېنن د لیش سکونت یو د بولان په سیمه کې دی. نو 6 کاله کېږي چې ورک دی او د کاچتا ولایت نو چې هر څوک یې پېژني یا یې کوم کریز یا یې شناخته وي نو موږ په دې هم پر دې شمېره زنګ کوي: 0-9-5-3-1-4.
تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسو د آیت الله په اړه څه معلومات غواړئ نو محترم قاری صاحب سید احمد ته تلیفون وکړئ. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې څو وارې موږ خپور کړی دی. دغه تلیفوني پیغام موږ ته یو ګران ورور په نامه د حکمت الله ترین له کندهار رالېږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو. دغه ګران ورور وایي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه شوی دی.
بلی، السلام علیکم، زه حکمت الله حکمتشال ترین د کندهار د سنجوی د ولسوالۍ څخه زه سره د تلیفون کلی نامه هیله ده چې زما سلامونه نیکې دي ومنې. زه د کرزی په اول کال کې، ځکه چې زه کوچنی یم، کډوبار و، نو د کندهار په ښار کې زه د کور راوتلی وم. نو بیا زما څخه خپل کور ورک و. نو بیا زه یو نور خلکو پیدا کړل. نو بیا هغو په راډیو کې اعلانونه کړي وه زموږ کور یې نه کوي پیدا. نو زه د دا خلکو سره اوس ډېر وخت کېږي تقریبا ورسره یم. انا زما خبر کور کریبان ټول ورکه زه غواړم چې خپل کور بيدا کم زه غواړم چې خپل کریبان بيدا کم اب څو چې زما په حق معلومات لري ما ته چې په دغه شنه څنګه ووي زه د دې ته سترګې په لار یم زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 دغه زما د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک ما په حق معلومات لري زما سره دې تماس وکړي تازادی در جو تخمانه نه
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 2 1 4 1 1 5 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري ګران دوستانو کده نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته راشي اول ته دغه پروګرام له سره واوري د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګران دوستانو اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
زاد الله احمد د سفانوی د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شاګی در باد علاقه اوسیدونکو چې د کوچنی اختر د میاشتې په 15مه زما یو زوی ورکړی چې د عمر تقریبا د 12 کال د نوم احمد خان دی کډلاران کې نظر تاسو وي د په سیستم سوي ارتو چې د زما غوړي د چفره کوم پټو معلوماتي په لمبه د مست یو معلومات راکې کور ودان چې هغه لمبر په ډول وایم غوړونه سي سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې تکرار د نمبر ګور سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې
الو السلام علیکم زه جاوید د نمرار ولایت د پچرګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې ما مرزا صفویو کې چې ما پیغام نشر شي یو رک د ترور دی نوم په دلغمی دی 15 کال کېږي د کور څخه به درک شوې ده نو غواړم چې تاسو ته کلیپونی را بیتا ورکو عزیزانو پورې ګرام ته سب کما په دلغنی په نوم باندې 15 کال کېږي کور څخه به درک شوې نو د ټلیفون نمبر مو 0 9 9 3 3 دا زادې را دوه یو جهان مننه په مخم خو
السلام علیکم زه علی محمد دی پکتیا ولایت زرمت لو لسل نه دی ورکو ځانو پروګرام ته خپل ګران کړم دا چې زما ورور په نوم د زازی اته کار د مخلوق ورو ته لا یو به درک شوی دا زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه ماری پکوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی ووینه وې پیژني بازینه خیره دی پرمیانه قد لري سترګې تقریبا شتې او د خلاص منځنۍ ګټه هیڅ مخکې زخم شوي بل تک زروغه شوي ده کدای زما غږ په خپل اوري او یا د پیژان دی اوري ایمانوي ورورې له مخې د پلان د شمار اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړي د اړیکې شمیره ده 0 5 5 3 3 شماره یې زر بیا تکرارم 0 5 5 3 3
سلام علیکم زه د غادس د غلاینه ولایت د غادس د ولسوالۍ د ګلچین له خیره زه نصیر نیمه زمان وای او زوی دی د سلام په نامه یا د حسن الله په نامه که هر چا دې د لوی د مار دی د ژوند ځای باندې یو بل ځای هر ځای شوی په دغه شماره دي ځان ګوري 0 2 2 0 0 5 8 2 9 په دغه شماره دي ځان ګوري
السلام علیکم نوم محمد ابراهیم دی کندهار د ولایت څخه می تماس نور دی زموږ واجب دی ما دا کار دی دی چې نوم یې روز محمد دی د ګلبجن زیدی دا درې میاشتې کیږي د خپل کور څخه نادر کسوي دی کچېری د دغه ټول معلومات کری نو دغه شمیره زر دی تماس کړ کې چې پر بیا تجش نوښت یو سلواتاچه
Thank you.
السلام علیکم. زه اغل الک ته کندهار د ولایت خبرې کوم. د شولی کور ته ولسوالۍ د بیتان د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور خلیل نمیږي د محمد اجان زوی دي. سر لسم کار دی که هر مسلمان ورور ته ورمالل یا ورسره دی یا معلومات په لري په دغه شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 2 اویا 6 اویا 9 اویا 3 اویا. بله شمېره ده 0 اویا 3 اویا 8 اویا 5 اویا. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
ورور زده د پنجوایي سره خبرې کوم. احمد کونډیان د کلی سره د هغه په نامه یو سړی دی د الله سره ذکر چې نادراکه دی نو تللی دی چې کوم خوا تللی نادراکه دی کې هر سړی پاور معلومات لري یا دې په خپل ځما غاورې په دغه لمبر دي مرتزنګ وو هېد مې خبرانی د مخه 0 و 1 1 5 و 1 3 4 4 یا دا چې 0 و 1 1 5 4 4 4. خو سلام په احترام.
السلام علیکم. زاد الله صالح المهلا کر غلو سوال خبر کوم. ما دا ورکستو د ځان خبرونه ته پیغام دی چې ما ورور دی څنګه لښ پی کیږي ور سره مو هي دی سره هغه د کور سره څه څه کار کوي. مسلمان ورور ک په خبري یا معلومات لري یا د خبر د پیغام اوري ما ته دې په دغه شمیر اړ کوي چې 0 و 0 5 3 4 5 8 و 3 او په بلش څه پروسه اته تدويش نويشت اته اتیا ورس په دغه شمیره د مشتره معلومات وي. وسلام.
زه حاجي مجاور دا ولایت کا بيسان مسوالي اله سينه خبرې کوم. زما یو زوی چې شپږ میاشتې کېږي لا درګه شوی دی که چاته په دې دغه شباره باندې ماته زنګ وایي صفر اووه سوه شپږ څلور شپېته 50202 دغه شبار باندې زنګ وایي. وسلام.
سلام علیکم. له زابل د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو شناخته دی صدیق نومیږي په تنګي کې شین خان دی. نو د صدیق تکلیف لري یو څو موده کېږي له کوره نه درکه شوی ده که چاته معلومات وي یا دی خپله د زما غږ اوري نو د ده ورونه په هلمند کې ده ته انتظار دي نو په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووایي 0 اووه سوه اووه یوویشت نهنوي اوولس. بله شمېره ده 0 اویا درې سوه درې دېرش نهویشت څلېرویشت. شماره به یوازې بیا تکرار کړم 0 اووه سوه اووه یوویشت نهنوي اوولس. بله شمېره ده 0 اویا درې سوه درې دېرش څلېرویشت نهویشت څلېرویشت. د ازادۍ د راډیو نه یو جهان مننه چې د ورکول شوو عزیزانو دپاره خدمت کوي. تشکر.
زه حاجي عبدالقیم اڅکزی د سپین بولدک د بیش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی نوم یې بهرام دی. 21 میاشتې کېږي د 15 کالو دی. فرهنګ تورمخون دی. د هر مسلمان ورور سره که په پاکستان کې که په افغانستان کې که د حکومت سره یې که د رعیت سره یې د خدای د رضا دپاره دی او د خدای دپاره دی زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. زه ډېر ستړی شوی یم. دا 21 میاشتې کېږي. د ټلیفون شمېرې دي 0 اویا 2 اویا 1 1 1 4 4. بله شمېره ده 0 اویا 1 1 5 5 5 5. بله شمېره ده 0 اویا 8 اویا 4 4 2 2 1 1. خدای مې دنیا او آخرت سم کړي. بښنه غواړو. وسلام او مخه مشه.
دا پیغام کې د مګ اوري دا نوم یې ګلاب او د میراغوان زوی په 15 کالو عمر یې شاوخوا کېږي چې دی ورک ده په کام برام خیل او کدا غږ دی ما په خپل اوري یا مرګري انډوالان اوري او په دې نمبر زنګ مونږ ته ووایي 0 5 5 0 1 5 بیا تکرار وو 0 5 5 0 1 5 5 په دې که څوک چا به معلومات کېږي مونږ دې په دې تلیفون زنګ ووایي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي راډیو کې هم دومره وو. په دې لاره چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدي. خو په لاره چې ازادي راډیو د سهارونه د مقام تر وو بجو پورې خبرونه لري. تربیه موزه امان الله امیرزای، په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.